په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستان او زاجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي دا خبره به مخکې له وخت وي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر وفات شوه دی خو امکان نه ردی. همدارنګه به د امنیتی مسلو په اړه تاسو د دفاع وزارت لاغه عکس العمل خبر کوچ وي د وسلوالو مخالفینو لاسته د ځینو ولسوالیو د بشپړ لویدو خبر نه تاییدوي او وایي چې افغان پوځیان کله ناکله د ملکیانو د خوندیتوب لپاره په شا تګ کوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان اړوند خبرونه له قسیم سولمل ناورو.
لمړی هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر په اړه پلټنې کوي. افغان طالبان وایي د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو په اړه خبر نه دي. او راپورونه وایي طالبانو د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ پر ودانۍ بریدونه کړي دي. د هم بشپړ خبرونه. د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه د خبرونو تر خبرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د افغان طالبانو د مشر د مړینې په اړه تر پلټنو وروسته خپل دریځ څرګندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خبر نه رد او نه هم تایید کړ. تر دې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست او د ملي امنیت ادارې دا منلی و چې ملا محمد عمر په پاکستان کې مړ شوی دی. سپین مڼۍ هم ویلي ګمان کوي چې دا راپورونه کره دي خو په خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په پای کې به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسی، طالبانو په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارات په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. د سولې لمړۍ پړاو خبرې د رواني جولای میاشتې په 10 د پاکستان په مری شرګوټي کې وسوې. راپورونه وایي طالبانو د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ولسوالۍ پر ودانۍ له نږدې سیمې ډزې پیل کړي او که دغه ولسوالۍ ته مرستې ونه رسېږي نو شایي سقوط وکړي. تر دې مخکې د نوزاد ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل سو. د هلمند امنیه قومندانۍ د نوزاد د سقوط خبره ردوي او وایي چې امنیتي ځواکونو تکتیکي شاته کړی دی. افغان ځواکونه او طالبان وایي چې د نوزاد په جګړې کې یو بل ته درانه تلفات اړولی دي. او دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په ټول افغانستان کې څه باندې 1500 عملیات کړي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلمان نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې په دغو عملیاتو کې 100 وسلوال مخالفین نیولی دي.
ما در طول مدت از این 4 ماه بیشتر از 566
عملیات دوی مش په څلور میاشتو کې په باندې 1500 قاطع تصفیوي او ځنګړو عملیاتو کې اضافه تر 200 کسانی ولیدي. تبند مخالفینو د وجلسو او ټپیسو کسانو شمیر له همدې زیات دی چې ما تاسو ته وویل.
ما خدمت شما ارائه کردیم.
د شغل امان په وینا له یونیم کال راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو د نیولو لپاره عملیات دوام لري خو دغه عملیات په وروستۍ څلور میاشتو کې شدید شوی دی. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس دغه راز ویل چې په دغه ترڅ کې د ملي اردو ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان د لشکری جنگوی وسلوالې ډلې د مشر ملک ساخت جنازې په مراسمو کې نن د هغه په سلګونو ملاتړیو او خپلوانو برخه واخیسته. ملک ساخت تیره ورځ په پنجاب کې د یوې نشرې پر مهال ووژل شو. د جنازې په مراسمو کې برخوالو د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او ویلې چې دوی به خپل غچ واخلي. ملک ساخت په خپل پلرني ټاټوبي رحیم یار خان کې په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شو چې سخت امنیت نیول شوی و. چارواکي وایي چې دغه وسلواله ډله پلان لري چې په لسکونو شیه په پاکستان کې ووژني. ملک ساق د خپلو دوو زامنو په ګډون له دیارلس وسلوالو سره تیره ورځ هغه وخت ووژل شو چې ملګرو یې د ده د آزادولو لپاره د پولیسو پر هغه کاروان برید وکړ چې د محکمې ته بیوی. د پاکستان پولیس د ملک ساق د احتمالي انتقام اخیستو د مخنیوي لپاره په تیارسۍ حالت کې دي. بلورته د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه دوه عسکر او درې پاکستاني طالبان نن په خیبر پښتونخوا کې له یوې امنیتي پوستې سره د نښتې پر مهال ووژل شول. چارواکو وویل چې جګړه هغه وخت پیل شوه چې د پاکستان د طالبانو د تحریک وینش دی لس کسیز ډلې د بنو شرطه نشلې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په بنو کې چارواکو دا مرجوبله او برید تایید کړ. دا برید دوی اونۍ وروسته تر دې وشو چې ځان وژونکو حجاب اغوستی و او په بنو کې د پولیسو پر یو مرکز کې په حمله کې څلور پولیس ټپیان کړل. تر دې پیښې وروسته چارواکو په بنو کې د امنیت ټینګېدو هلې ځلې زیاتې کړې. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر څخه د دې خبرې د سپیناوي غوښتنه کړې ده چې له ایران سره د اټومي پروګرام په برخه کې په شوي تړون کې دا موضوع شامل ده چې د هغه ایراني له تعقیبه به نړیوال پولیس لاس اخلي چې په ارجنټاین کې په یوې چاودنې کې په لاس لرلو تورن دی. په هغه پرانیستلی کې چې تېره ورځ د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزیر هکتور تیمرمان د جان کیری په نوم استولې دی پکې ویل شوی دی چې ارجنټاین هغه راپورونه اندېښمن کړی دی چې په اټومي تړون کې د ایران د دفاع پخوانی وزیر احمد واحدی د اروپایي ټولنې له تور لسخه ایستل شوی دی. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزیر اروپایي ټولنې ته هم ورته لیک استولې دی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې درې ورځې مخکې راپور ورکړ چې واحدی په ارجنټاین کې د شبي چاودنې پر مهال له ایرانه بهر د قدس په نوم د ځواکونو مشر و او اوس له تور لسخه د هغه نوم ایستل شوی دی. ارجنټاین له اوږدې مودې راهیسې په واحدي پسې ګرځي او تور پورې کوي چې په 1994 کال کې په بونس آیرس کې د یهودانو په یو مرکز کې په چاودنه کې لاس لري. په دې بمي چاودنه کې 50 کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. په ارجنټاین کې وي ځانګړې محکمې بالاخره د ایران حکومت په دې پیښه کې تورن کړ، خو ایران هر وخت په دې چاودنه کې لاس لرل رد کړي دي. استرالیا او هالند پر روسیې نیوکه وکړه چې ولې یې د ملګرو ملتو مسوده رد کړه. په دې مسودې کې د اوکراین په ختیځ کې د رالوېدلې مالیزیایي الوتکې MH17 د پیښې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. په دې پیښه کې 298 تنه وژل شوي وو. د هالند صدر اعظم مارک روټ وویل روسیه د نړیوال عدالت د تامین په برخه کې پاتې راخله. روټ زیاته کړه چې د روسیې له لورې د مسودې ویټو کول د مایوسۍ وړ ده، خو د حیرانۍ نه ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ تر رایه اچولو وروسته وویل نن یو غړي شورا له ملګرو د MH17 الوتکې د قربانیانو له کورنیو او نړیوالې ټولنې سره د خپلې ژمنې له ترسره کولو راوګرځوله. مسؤول کسان به شاید په دې باور کوي چې دوی اوس د روسیې د ویټو شاته پټېدلی شي. دوی به پرې نه ښودل شي چې د له عدالته وتښتي. روسیه کیف ملامتوي چې د 2014 کال په جولای کې مالیزیایي الوتکه ویشتلې ده، خو کله چې په دې اړه مساوده ویټو کوله ویل چې په هغه ځای کې چې الوتکه غورځېدلې وه هغه د روسي پلوه بلتون غوښتونکو په لاس کې وه او د ورتګ امکانات نشته. د هالند په مشرۍ د تحقیقاتو د یوې افشا شوې برخې له مخې دغه الوتکه د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمه کې په روسي دافعه هوا ویشتل شوې ده. تمه ده چې دغه تحقیقات په بشپړه توګه په اکتوبر کې خپاره شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونه په راتلونکو برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل دا خبره به مخکې له وخت وی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی، خو دا امکان نه ردوي. په دې اړه په ریپورت سربې رامدارنګ اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو مخالفانو لاسته د ځینو ولسوالیو د لویدو خبر نه تاییدوي او وایي چې افغان پوځیان کله ناکله د ملکیانو د خوندیتوب لپاره شاتګ کوي. خو د هلمند ولایتي شورا غړي بیا وایي که چیرې د نوزاد ولسوالي زر تر زره له طالبانو څخه بیرته ونه نیول شي، یو شمېر نورې ګاونډي ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. نن سهار د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی ښار ته نږدې د موټرو د ټکر په یوه پیښه کې 9 تنه مړه شوي دي. او د فراه ولایت اوسیدونکي په ښار کې د ترانسپورتي سیستم د نشتون څخه سر ټکوي. که وختو نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې د لوبو له میدان نه پروګرام او تاند څانګې له یاده مه باسئ. دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو نامرې په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي خبريږي. په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیری کولای شي زموږ ویبپاڼې ته ورشي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویبپاڼې پته ده. هلته نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، زموږ ریپورټونه، خبرونه او نور مطالب له تفصیل متن او په ځینو برخو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره کتلای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل دا خبر به مخکې له وخت وی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی، خو دوی وایي چې دا امکان هم نه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت چارواکو پرون د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تایید کړ. ویل چې هغه په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې مړ شوی. فرشته جلالزی په استودیو کې ده او په دې اړه نور څه زیات ترې اورو.
خیر سیاج ملان، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د راپورونو تصدیق یا تردید تر وخت مخکې دی او په دې اړه به خپل دریځ تر پلټنو وروسته څرګند کړي. پاکستان د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ملاتړ خبره کړې او ویلي دي چې افغانستان د پاکستان ګاونډی هیواد دی او غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او سیاسي ثبات ټینګ شي. د ازادي راډیو خبریال له پېښوره په خپل رپورټ کې وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت د دې ادعا په اړه چې ملا محمد عمر په 2013 کال کې کراچي ته نږدې په وروختون کې وفات شوی له څرګندونو ډډه وکړه. قاضي خلیل الله وویل چې دوی په دې مسلې په اړه تر پلټنو وروسته خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت او د طالبانو استازي به سبا په پاکستان کې سره ګوري او د سولې لپاره پر روانو خبرو به خبرې کوي. د ملا محمد عمر د مړینې د خبر خپرېدل د افغانستان د سولې د بهیر په اړه سوالونه پیدا کوي. د افغانستان د ولسمشر دفتر پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د سولې لپاره په افغانستان کې اوس تر بل هر وخت زیاته موقع مساعده ده او پر مخالفانو یې ژغ وکړ چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره یو ځای سي. د سپینې ماڼۍ یو ویندوی هم پرون وویل چې دوی باور لري چې طالبان لا هم په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو موقع لري. د سپینې ماڼۍ یو ویند پرون په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل چې طالبان کولای شي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای سي او یا د جنگ لار غوړه کړی او د خپل هیواد د بیسباتی لپاره هڅو ته ادامه ورکړي. په افغانستان کې د کابل پوهنتون د سیاسي علوم او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي فکر نه کوي چې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل به په افغانستان کې د سولې پر بهیر ډیر منفي اغیز ولري او یا به مذاکره به مفهوم شي.
کچېره داسې وي او هغه ډله یو ساحه تر خپل نفوذ او واټ باندې ولري، هغه ساحو کې چې د رمضان ګروپ نفوذ باندې ممکن سوله راشي او امنیت راشي، اما دا چې افغانستان شمول او یو لاس بیا سوله او ثبات را تامین شي دا عملي نه راځي.
د افغانستان طالبانو په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې د خبرو ټول صلاحیت د دوی سیاسي دفتر په خطر کې لري او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې چې اوس په پاکستان کې کیدونکې دي دوی ته برخه نه ده ورکړل شوې. شاغل ستانکزی ویل چې د افغانستان د سولې د خبرو پر د طالبانو لخوا بیلابیل بیانونه د اختلافونو څرګندونه کوي. د شاغلی ستانکزی د ازادي راډیو ته په دې اړه چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر خپرېدل د چا په ګټه او د چا په تاوان دي ازادي راډیو ته وویل،
د مال لزر په جګړیز حالت کې به په کلي ډول د طالبانو پر روحي باندې ناوړه اثر ولري او د دې هغه واحد رهبری به ماته سي په جمله نه یو هغه شی چې طالبان اسلامي تحریک ته ضرر ورسوي. ځینې طالبان چې نه غواړي چې د افغانستان له حکومت سره وغږېږي یا له دوی سره شریک شي دا په یقیني ډول داعش ته ځي. په هر صورت په جګړې کې به څه تغیرات راولي، که چیرې په سیاسي لحاظ وڅېړو کله چې مثلا د افغانستان اسلامي امارت یا په بل عبارت اسلامي تحریک په یو لاس کې مذاکرات کول، اوس به مذاکره کوونکو ته مشکل دی چې په یو لاس نه اداره شوي مذاکرات ته مخه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون وویل چې ملا محمد عمر په مرموز ډول په پاکستان کې وفات شوی دی.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ لاسه د ریډیو نوري د افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو مخالفانو لاسه د زینو ولسوالیو د بشپړ ویدو خبرونه نه تاییدوي او وایي چې افغان پوځیان کله ناکله د ملکیانو د خوندیتوب لپاره شاته کوي. د دې وزارت چارواکو د پنځبه پورس په یو خبري غونډه کې ویل چې د زینو زیانمنونکو ولسوالیو مهمې سیمې، البته د زینو زیانمنونکو ولسوالیو مهمې سیمې د دولت په ولکه کې دی او هڅه روانه ده چې د طالبانو لاس ته لوېدلې زینې سیمې بیرته ونیول شي. صفی الله ستانکزی د کابل په استډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات لدواورو.
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان دفاع وزارت چارواکو نن د ځینو ولسوالیو د سقوط په اړه باندې رسنیو ته توضیحات ورکړل. له هغې ډلې د نوزاد په اړه باندې، د هلمند د نوزاد ولسوالۍ په اړه باندې ځینې ګنګوسې رامنځته شوې وې چې محلي چارواکو هم دغه خبرې تایید کړې وې چې د نوزاد ولسوالۍ سقوط کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویل چې د تکتیکي شاتګ کړی دی او 2-3 کیلومتر له دغه ولسوالۍ څخه خپل ځواکونه ایستلي دي، او دا هم د دې لپاره چې هلته په جګړه کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله وانوړي. همدارنګه د نورو ولسوالۍ په اړه هم ویل چې په ځینو سیمو کې کله ناکله افغان پوځیان تکتیکي شاتګ کوي، او عمده لامل یې دا دی چې هلته ملکیان مرګ ژوبله ونویني. خو دوی ټینګار وکړ چې ډیر ژر او کم وخت کې بیرته افغان پوځیان هڅه کوي چې په دغو سیمو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي، او دغه سیمې چې طالبانو ترې نیولې دي یا مخالفانو ترې نیولې، هغه سیمې بیرته ترې ونیسي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان نن په دې اړه باندې رسنیو ته توضیحات ورکول.
شکست‌های خرد و ریزی تکتیکی که در بعض نقاط مختلف افغانستان و یا در بعض ولسوالی ها ممنون
میشه. دا واړه تکتیکی شاتګونه چې په ځینو ولسوالۍ کې رامنځته کیږي، د افغانستان په امنیت باندې کوم خاص تاثیر نه کوي. په چهاردرې او دشترچی، البته د کندوز په ولسوالۍ کې، او همدارس د هلمند په نوزاد کې د مخالفینو لاسته د دغو ولسوالۍ د ځینو برخو لویدل دومره د دښمن لپاره قوي لاسته راوړنه نه ده، او موږ هم د هغوی د دفاع توان لرو. ښاغلی امان، په داسې حال کې د افغان پوځیانو د برلاسي توپ خبره وکړله چې همدا مهال په فاریاب ولایت او همدار سرپل او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي، او ویل کېږي چې په کندوز کې هم تر اوسه پورې ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي، او په ځینو سیمو کې کوربند هم موجود وي، خو بیا هم وسلوال مخالفین خپل ولکه لري. اخوا په جنوب کې په هلمند کې د نوزاد او مساکلا په اړه باندې هم راپورونه شته. د نوزاد خبرونه خو خپل سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړي دي چې د نوزاد ولسوالۍ سقوط کړي، او د مساکلا باندې هم تازه راپورونه هم د اوس چې موږ ته رسیدلي ویل کېږي چې په مساکلا کې هم ځینې تحرکات د دښمن لخوا یا د وسلوالو مخالفینو لخوا پیل شوي دي. ښاغلی امان ویل چې په دغو ټولو ولسوالیو کې چې جګړې روانې دي، په دوی افغان پوځیانو خپل واړه بیسونه یا مرکزونه په لویو بیسونو یا مرکزونو بدل کړي دي، د دې لپاره چې هلته وسلوال مخالفین د دوی په وړاندې ډېر د مقاومت توان ونه لري او افغان پوځیان برلاسي شي. خو لبل خوا پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د تکتیکي شاتک پر ځای چې افغان پوځیان تل د سیمو د سقوط لپاره یو پلمه بولي، ښه ده چې په جګړو کې تکتیکي همغږي ولري او د وسلوال مخالفینو په وړاندې سره همغږي وسي چې تر هغه د هغوی د دفاع توان ولري. پوځي کارپو جنرال امرالله امان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
وګل نور ولسوالی په 15 بجو د سهار سقوطو کې په 10 بجو د ورځې بیرته ونیول شو، اما په یو ډیر جګ قیمت د سر او د ځان تمام شو. دلته یو واژه استعمالیږي، موږ سکتور امنیتي کې چې موږ تکتیکی عقب نشینی وکړو. زه به دې سره مخالفه ما، ولی موږ تکتیکی همغږي ما باندې نه راولو. دا په دې شکل باندې کېدای شي چې موږ خپل پلانونه دقیق تر او همغږي ولرو په ما باندې، کې ګومان کوم چې نه به تکتیکی شاتراتګ وي او نه به تخنیکی وي.
ښاغلی امان، د نورستان وایګل ولسوالۍ ته اشاره وکړه چې په ډیر کم وخت کې، البته هلته په ډیر لوی قیمت سره افغان پوځیانو بیرته هغه سیمې ونیولې، او همدارنګه اشاره وکړه چې باید په ښې همغږۍ سره په نورو سیمو کې هم دوی خپل پوځیان پیاوړي کړي. خو د دفاع وزارت امنیتي چارواکي وایي چې دوی که تکتیکي شاتګ هم کوي، دا ټول په پام کې نیسي او یوازې د عامو ملکیانو لپاره دا یو اندېښنه ده. په پوځي لحاظ باندې دوی په خبره چې دومره د اندېښنې وړ خبره نه ده، دا ټول د پوځ په پرنسيبي په د جګړو په پرنسيبونو کې شامل دي چې هغه لاغې ډلې تکتیکی شاتګ تعرض او تصرف د دوی په خبره باندې، او دوی ویل چې خلک باید په دې اړه باندې اندېښنول لري چې ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو لاس ته لویږي، نو افغان پوځیان د دې کوشش کوي چې هغه سیمې ژر تر ژره بیرته ونیسي. بلې انسپ
ډېر زیاته مننه قدرمن سفولا ستانګزیو چې د کابل سټډیو نه موږ ته مستقیم د دفاع د وزارت د نننیو څرګندونو په اړه ریپورت راکو. خو په هلمند کې بیا یو شمیر ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي. په ځانګړي توګه د نوزاد خبرې کیږي. د هلمند د ولایتي شورا یو شمیر غړو ویلي چې د نوزاد د نیول لپاره سمدستي او جدي اقدامات ونشي، د ولایت ځینې نورې ولسوالۍ هم سقوط کولای شي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس تای رپورټ اورو.
که څه هم د نوزاد ولسوالۍ د سقوط په اړه د هلمند امنیه کومندنې او دولت مقام په رسمي ډول خبرونه کړې، خو ځینې سرچینې وایي یا د ولسوالۍ 13 ورځ 2 بجې په کلی ډول د طالبان پلاس ورغلی ده. د هلمند ولایتي شورا غړي وای امنیتي ځواکونه تر سخت جګړې وروسته 13 ورځې نه وخت د نوزاد ولسوالۍ څخه وتلي او ټول سیمه طالبان ته پرېښېدي. د ولایتي شورا مرستیال عبد الله علیزی او د دې شورا غړي مجید اخونزاده وای ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو د نام ژغې لامل طالبان پلاس ورغلی ده. دوی دواړو غړو ته د درنو تلفات یادونه هم وکړه خو د کې کشمیر یې ونول.
نوزاد په مکمل ډول نیولې دی مهماتو ارڅ شان چې دی هغه ټوله وړي د ځان سره وسم دغه په لاس کې د ولسوالۍ وس غواړي هغه چې دوی غواړي دلته عملیات وکړي هغه رااله په مساکلاک سره ځای پر ځای شو وس مساکلاک جکۍ او سنگین تر تعدید لاین دی
هغه ولسوالۍ چې د نوزاد سره همسایتوب لګي هغه ولسوالۍ په غټ تشویش کې دي او مخالفین هم غغلي دغه ولسوالۍ مساکلات غغلي دي غواړي چې په مساکلا باندې عمل وکړي او مساکلا هم سکوت کړي.
ویل کېږي طالبانو د نوزاد ولسوالۍ پر مرکز چې د تیرو څو میاشتو راځي د مسیر په حال کې و د تیرو څو ورځو راځي سخت دلیز بریدونه وکړي چې لامل یوازې 13 ورځ ولس افغان سرتیری چې 5 ملي اردو او 9 نور د ملي پولیس سرتیری دي وجل سوي دي. نوزاد د مساکلا ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او ویل کېږي تر نوزاد وروسته ګڼ شمېر وسلوالو په مساکلا کې سختو بریدونو ته ضرور کړی دی او غواړي د دې ولسوالۍ مرکز هم چې د میاشتو راځي د مسیر په حال کې دی ونیسي. د پولیس یو سرچینې د نوم نشودلو په شرط د مساکلا ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه ځدیر ټول طالبانو د ولسوالۍ د مرکز په 50 متری کې د ولسوالۍ پر ودانۍ اجازه پیل کړې دي کچیر مرستورونه رسیږي د ولسوالۍ هم سکوت کوي. خو په هلمند کې د ملي اردو 250 میوان کول اردو مطبوعاتي دفتر د نوزاد د سکوت خبر ردوي او هلته د څور زوروانو جنگونو لامل د طالبانو د دریو کمانډانانو په شمول د 115 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه دفتر د سناتور هاشم الکوزی او د ولایتي شورا خبري چې د دې ولسوالۍ د سکوت پړې کړې وي رات کړې ویل په نوزاد کې اوس هم جنگ روان دی. طالبانو خپل لور ته د وشت لپاره پات څنګه دی ویل خو کار یوسف احمدی وایي ولسوالۍ نه ولې د افغان پوز نه ډیر شتنه سره تیرې وژلې او ګڼ شمېر وسلې وسایل هم پلاس ورغلې دي. دغه خبري تر اوسه د دولتي رسمي سرچینو لخوا نه تایید او نه هم رد شوې دي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږه غږ له ازادي رادیو ناوړی وسم یو بل ریپورت راخلو و غدا د چینن سار د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی خار ته سیرمه موټرو ټکر کړی دی چې پکې تر اوسه پورې نه هتن مړ شوی کسان ټول د غزنی اوسیدونکو دي چې خزی او ماشومان هم پکې شامل دي. زموږ همکار سید شاه سقیمه پاړه نور حال راکې.
ټکر نن سهار د اتو بجو په شاوخوا کې غزنی خار ته سیرمه په روزه سیمه کې شوې ده چې پکې نه تن مړ شوی دی. په مړو شویو کسانو کې دوه ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس یو 303 ډوله موټر له کابل څخه کندهار ته روان و چې په روزه سیمه کې پر مخ ورغلې سراچه وهلې له سړکه غورځولې او ور باندې پاس تیر شوی دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي ورسته په سراچه موټر کې اور هم لګیدلې او پکې سپاره نه تنه ټول مړه شوی دی.
له
غزنی څخه د کابل پر خوا روزیه ته سیرمه یو 303 موټر له سراچه سره ټکر کړی دی. سراچه له سړک اوخت یا وورې پسې اخیستی دی. په دغه پیکه کې په سراچه کې سپاره نه تنه ټول مړه شوی دی. د غزنی د ملکی روغتون مسولین وایي دوی ته د پیخ له ځای څخه نه جسدونه وروړل شوي چې دوه پکې د ښځو او دوه نور پکې د ماشومان و دي. چارواکي ټکر د 303 موټر چلوونکي د بې غوري له امله بولي. د کابل کندهار پر لوی لار وخت نا وخت ورته ټرافیکي پیخ کیږي چې پکې ګڼ شمېر کسان مري او چارواکي ته اوس ورته پیخ عادي ښکاري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د فراه ولایت اوسیدونکو په خار کې د ترانسپورتي سیستم د نشټون څخه شکایت کوي. دوی د دولت نه غواړي چې د غولې ته د ملي بسونه ورکړي څو د دوی ستونزې پرې حل شي. نور حال زموږ خبريال لسمی راکې.
د شاري ترانسپورت نشون د فراه ولایت سیدونکو لګنستون سره مخامخ کړي. په فراه ولایت کې شاري بسونه او یا هم نوري ترانسپورتي اسانتیاوي وجود نه لري. د فراه ولایت سیدونکو وايي کله چې د یو ځای بل ځای ته ځي لوي خو یې وخت ځای کې جوړول بل خو ډیر لګښت هم پرې راځي. دوی دولت غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په فراه ولایت کې ترانسپورټي سیستم رامنځته کړي.
څه موده مخکې البته درې څلور کاله مخکې یو څلور موټر یا ګاډي فراه ته ورکړل، هغه هم نه پوهېږم چې بنا پر څه مشکلات اوس نشته. او داسې خبر شوی چې د افغانستان د هند مملکت د افغانستان سره د بسونو په حساب باندې کومه مرسته کوي کې کړې ده چې فراه هم په نظر کې ونیول سي، ځکه لوی ستونزې لري.
دولت ته څه دا غواړي چې یو داسې وسایل مشتدي چې موږ په پینځه افغاني تر باغې بولې چې په سرویس یا موږ افغاني موټر رښتینې سو موږ وایي چې پینځه افغاني ولر شو موږ ډیر خوشاله.
فهمدی هر کې د فراه ولایت د ترانسپورت عامر عبد الصمد وایي چې دوی 15 کال مخکې شاري ملي بسونه فراه ولایت راوړې و، اما خلک ورسره عادت نه درلود او ډیر ژر پر چاو شول. د ترانسپورت عامر پوینا پر روان کال کې د ترانسپورت او نوردی وزارت پلان لري چې په ځینو ولایتونو کې ترانسپورتي سیستم فعال کړي چې په دغو ولایتونو کې به یو هم فراه شامل وي.
څو کالو په موده کې چې موږ د فراه د ولایت لپاره څو بس ملي بسونه راوستل د کابل څخه دلته په کابل فراه ولایت کې عملا دفتر درلودي، دوی فعالیت کوي دلته. چون د فراه د ولایت محترم ولس د ملي بس د سیستم سره ډیر حیار نه و، بیا هغه ملي بسونه دلته نتیجه ورنه کړه. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ډیر سخت په دې تلاش کې دی چې د ملي بس سیستم بیرته په ټول افغانستان کې فعال شي.
وروستنۍ سرشمیرنې دا په ګوته کوي چې د فراه ولایت نفوس د زیاتېدو په حال کې دی، چې د نفوس په زیاتېدو سره ترانسپورتي اسانتیاو ته هم اړتیا ډیریږي. په فراه ولایت کې د ښاري خصوصي ترانسپورت په برخه کې هم لږ څه تر سترګو کیږي او یوازې په دغه ولایت کې یو محدود شمیر رکشې فعالیت کوي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این تکلیف آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میکنی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
د نورستان د وانټ ولسوالۍ د وایګل اورن سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې لتیرو 15 میاشتو حکومتي ځواکونه په مخلاره تړلې او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. په دې اړه هم ریپورت لرو، خو له الکساندرو سیدر اورو یو بل ریپورت بام چې په دې خبرونه کې تاسو واورې. غدا دی چې د ژمي په را رسیدو سره هر کال پیل شوی پروژې په نمایي کې دریږي او کارونه بل کال ته ځنډیږي. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې حکومت باید په ولایت کې د شته ډیزاین شوو پروژو کارونه په بیړه سره پیل کړي. همدارنګه په یو بل ریپورت کې اوري چې افغان صنعتکاران شکایت کوي چې ستونزو ته یې سمه پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې خنډونه ډیر شوي. دوی وایي اوس هم ډیر هغه مواد چې د هیواد دننه ټولیږي له بهر راواردېږي او دې کار د دوی تولیدات کم کړي. له دې سره د ایسایا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره به تر شپږو میاشتو پورې ملي پالیسی جوړ کړی. دا یو رپورت هم زموږ په راتلونکو خبرونو کې له یاده مباسي و بل یادونه کوي. غدا د چی نن د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام خبريږي. دا عموما د ملمنو او تاسو په ګډون یو باسي چې پکې د اونۍ په تودو سیاسي او روانو چارو باندې بحث کیږي. د نن ورځې موضوع یې د ملا محمد عمر چې د طالبانو د تحریک مشر و، د هغه د مرګ د تایید نه وروسته په را پیدا شو پرمختګونو ده، ځکه چې یو شمیر افغان چارواکي د مرګ تاییدوي. په پاکستان کې هم ځینو سرچینو ځینو رسنیو ته تایید کړی ده. البته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي او دا به له وخت نه مخکې چې تایید کړي. د وسلوالو طالبانو ویندویانو هم تر اوسه پورې په دې اړه چې کوم عکس العملونه ښودلي دي هغې کې مختلف عکس العملونه راغلي دي. هغه کسان چې طالبانو ته منسوب دي ځینو یې دا واضح بللي او رد کړې ده. د سولې خبرې هم په عین حال کې پر مخ ځي. د سولې خبرو باندې به دا خبر څومره اغیز ولري او د سولې خبرې به یې اغیزمن شي او کنه، دا هغه څه دي چې ترشنا د ازادۍ په چپو کې په نننی 19 پروګرام کې به پرې بحث کیږي. او کولای شئ چې تاسو هم ورته ټلیفونونه وکړئ، همدارنګ د موږ میلمانه به هم په دې برخه کې خبرې کوي. او دا خبرونه عموما د افغانستان له 3 بجو نه د مازیګر تر 5 بجو پورې خبريږي چې تاسو نن پکې برخه اخیستلی شئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو دا د ازادۍ رادیو دا زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په لنډو چپو دوه شپږ نوي اوریدل شي، او بخې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي اوریدل شي. همدارنګې د اف ام په 0.15 په ټول افغانستان کې، البته په ګڼو خارونو کې اوریدل شي. 19 پروګرام تر ازو د لوبو له ډګره پروګرام خبرو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې یو راپور ته خبرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو او د کرکټ بورډ د زینو نویو کارونو په اړه درته دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې نړیوال جام ته به افغان لوبغاړي لا هم غږی کړي او د دوی ترمنځ شته ستونزې به پای ته ورسوي. له بلې خوا افغان لوبغاړي ټینګار کوي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې ترسره کړي. همداراز یو مرکه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جاپان د فوټبال ملي لوبډلې سره نړیواله لوبه لري. دا چې کله دغه لوبه کیږي نو مرکې ته به سره غوښ شو، خو په سر کې راپور د تخبرو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام لپاره به افغان لوبغاړي ډیر همغږي کړي او شته ستونزې به هواري کړي. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د 2014 کال د نړیوال جام شلوریزو سیالیو په غوراوي لوبو کې په افغان ټیم کې دننه ځینې خپلمنځي ستونزې وي چې ډیر ژر به هواري شي. اخو افغان لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په نړیوال جام کې تکړه ټیمونه مات کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هواري کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2014 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د زینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګنګوسي خبرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا هم غږی شي او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
تجهیزي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډله دي هغه باید ډېر ښه همغږي ولري په خپل منځ هم د روزونکو سره هم د لوګل مشر سره. نو باز لرو دغه فیصله باندې واړه واړه مشکلات وو. په دې باندې به ان شاء الله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني ټول به څېړي، کوشش کوو ان شاء الله چې د وړو وړو مشکلات د پای ټکی کړي او هیڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي. دا که د روزونکو د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي، په دې باندې به ان شاء الله ډېر ژر
خغلی فضلی وایي 2014 کال په غوراوي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څیر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2014 کال نړیوال شلوریز جام په هند کې کیږي او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلادیش او زمبابوي هم پکې شامل دی د مارچ په 8 خپلې لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او 11 نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلند او ایرلند په کوربتوب په جولای میاشت کې د 2014 کال نړیوال جام شلوریزو سیالیو لپاره د غوراوي لوبې وکړي چې افغان ټیم پکې 5 مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 5 لوبې وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوخ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډېر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
دغه چې دا کنډیشن د پیچونه ډیر مشکلو د آسیانه د افغانستانه د دوبۍ نه او دایمنګ لپاره ډیر هارد چیلنج د ورلد کپ کوالیف ورلد کپ د لپاره لار مندل واقعا موږ چې کله هنګ کانګ نه میچ به د افغانستان ټول لس په دی باندې زیات خفو موږ لوبغاړي ډیر زیات خفو زخل ځاني هم ډیر زیات خفو ما
د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي
وی آر هوپینګ ټو ډو سم اپسټس ان اپکمینګ ورلد کپ
موږ هڅه کوو چې پر روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل ځینې لوبي مو وبایللې او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبي لپاره ځینې چانسونه نو برابر شوې د باران لوجې مو هم لوب له لاسه ورکړه کنه د غوراوی په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولې شو خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو سمې ولا شنواری بیا وایي چې افغان ټیم په غوراوی دور کې مهمې لوبي وکړي او په نړیوال جام کې به هم ثابت کړي چې خورتیا لري دا ډېری مهمې لوبي وي زموږ د هیوادوالو او زموږ لپاره موږ یو لوبه وبایلله او سخت پرې خپه شو خو دا چې نړیوال جام ته وتلی یو ښه لوبي به وکړو او هڅه کوو چې قوي ټیمونه ته په هند کې د نړیوال جام په لړ کې ماته ورکړو او تاسو به زموږ د ورتیا د خودلو شاهد اوسئ د کرکټ د نړیوال شورا له خوا د 2014 کال شلوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي راتلونکو کال مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي لومړی د بنگلاديش او زیمبابوي په شمول د دویم درجه شپک تکړه ټیمونه وي او دویم دور بعد لس غوره ټیمونه ترمنځ شي د لومړی دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي کته هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شلوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځوریز نړیوال جام کې لوبېدلې خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپل اکثری لوبې بایللې او کدا ځل بیا هم تیرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي ریپورت مو د نړیوال جام د سیالیو د غوراوی دور په اړه باندې واورید او اوس به هم راشو د فوتبال په لور د افغانستان د فوتبال فدراسیون وی تمدا د جاپان د فوتبال ملي ټیم سره افغان لوبډله نړیواله لوب وکړي دا لوب د 2013 کال د فوتبال نړیوال جام سیالیو په مقدماتي دور کې ترسره کیږي چې دغه لوب څه وخت او څنګه ترسره کیږي د افغانستان د فوتبال فدراسیون له تخنیکی چارو مسول طاهر روفی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړی
څنګه تاسو معلوم دی افغانستان میزر باندې جام جهانی مقدماتي مسابقه په ګوري دا وته په ګوري برنامه کې دایته دوه مسابقه تیرې شوې یو بدبختانه بیل کړی یو خوشبختانه وکړل او په ولنې ځل باندې په تاریخ کې افغانستان کې د مقدماتي جام جهانی افغانستان خپل مسابقه وکړلې او دا ډېر د افتخار ځای دی د خپلې ځای دی چې افغانستان هم اګورو کې راځي خپل مسابقه کې درې مسابقې موږ جاپان سره ده په انصال د سپتمبر د 2015 تاریخ باندې دا سره کیږي
د افغانستان فوتبال فدراسیون د دې سیالو لپاره سي آمادګي لري
د ټیم تقویت لپاره او د ټیم اماهنګي لپاره د ټیم خواله او بیبودي لپاره افغانستان فوتبال فدراسیون څنګه لري او نړۍ څخه نړۍ څخه چې افغانان په کوم لیګو کې مسابقې لوبې کوي هغه دراشي خپل ازمینه ورکی او ټیم ملي لپاره انتخاب شي او یو پر قدرت او پرتوانه ټیم ان شاء الله چې د جاپان وړاندې دوی لوب وکړي
آیا افغانستان د دې مخ کې جاپان سره سیالو یک تجربه لري کنه
کوم عامر چې د اف سی او د فیفا په دې وسان جاپان سره یا سره اخري لوب ده چې د غم د ځوانانو د ټیم په حساب د چې پرسکالو ټیم جاپان سره لوب کوي د ټیم ملي ان شاء الله د ولوي ځلې چې جاپان سره موږ لوب کوو په دې اخرو میارو باندې کوم سی او فیفا موږ تر لاسه لرو
افغانستان څه کارونه کوي د تر څو چې افغانستان خل لوب کولای شي د افغانستان د فوتبال ملي فدراسیون څه کارونه به وکړي
افغانستان فوتبال فدراسیون د بهبودي لپاره د ټیم او بهتروالي لپاره د ټیم ملي دې کمپونه ترسره کوي چې هم یو کم په جرمني کې روان ده هغه کې د هغ یو زینا اروپا دی امریکا دی دوی د کناډا له لوبغاړي راغلي خپل ټیسټ ورکول د پاره او مربي التا کاج پانی ناشته کوم خلوغاړي یو د فوټبال کوم معیارونه دي تر کوي او پر خوځا ته دي دا هغه د خوانې کوم معیارونه خابې دي او بل څه څنګه له موږ سره په پاکستان کې د دې تحقیق د کناډا لپاره چې دوی نه کوم د کناډا کې خپل معیارونه پر کوي او خوځا او نه یې خي مربي ته دوی کار انتخاب شین دا په ان شاء الله موږ یو دوستانه مسابقه لرو د تایلند سره د ټیم ضعیفوالی کوم ضعیف نکات دی هغه معلومه کی کوم چې موږ مشکلات لرو او مربي خپل بررسي کوي د ټیم کې ټیم کوم حاله پور رسیدلې او کوم مشکلات لري مشکلات حل کی تر دې چې جاپان سره خلوبوي
د لوب میدان سپورتی پروگرام درنو اوریدونکو اوسنۍ پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خې شی به ولري.
زمونږه کله ازادې رادیو نوري دوستانو د لوبو له میدان نه پروګرام مو اوریده. مخکې له دې نه چې تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادې رادیو خبرونه د هغه ته ورشو یو بل ریپورت راخلو. دا په پکتیا کې د بیارغونې د پروژو په اړه دی. د ژمي پر رسیدو سره هر کال پیل شوی پروژې په نمایي کې درېږي او کارونه یې بل کال ته سنډیږي. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې حکومت باید په ولایت کې د شته ډیزاین شو پروژو کارونه په بیړه سره پیل کړي. داود تپان په دې اړه ریپورت لري. ورپسې تاند څنګه پروګرام یادم باسی.
د پکتیا یو شمیر مدني فعالان او اوسیدونکي وایي چې کچرته مرکزی حکومت په پکتیا کې خپل پرمختیایي پروژې ډیر ژر پیل نکړي نو سکهال به هم پرمختیایي کارونه لزند سره مخ شي. دوی وایي چې تیر کال او د سګنیمایي مرکزی حکومت په انتخاباتي ناندري تیر کړي او ټول د بیا رغونې کارونه لزند سره مخ شوی وو او اوس یې په خبره باید د پروژو په برخه کې جدي اقدام وشي. د غزوانان او مدني فعالان په دې اند چې کچرته مرکزی حکومت په پکتیا کې د پروژو کارونه په بیړه سره پیل نکړي د ژمي ورختونو پرانیز دی کې دو سره به ډول پروژه د سک کال پوګدو کې نوې پیل شوه. مدني فعال محمد رسول عادل وای
دا 1399 او د 1404 کال زیاته برخه غوښینه برخه په انتخاباتي نندروي تیر سو هم دا اوس هم د 409 نامکمل پروژو نه مول دولت او چارواکو غوښتنه ده چې په هم جدي ډول کار شروع کړي کنه د 409 کال پروژې بل موږ للاسه وتل وي لکه د تیر کلونو په شان.
یوازې نوموړی دا ستونزه نه یادوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسیدو هیڅ ډول پرمختیایي کار نشي ترسره کېدلی. ډیر نور ځوانان هم شته چې همدا خبره کوي وای په دې ولایت کې به د ژمي پر رسیدو دو پروژې تر سره نشي.
رحمت الله قرار يم د پکتیا یو تن اوسیدونکي. د پروژو په اړه زه به دومره ووایم چې سکل خو تیر کال خو ټول په ابس تیر سه او سکل هم دا د نیمایي نه وخت د نیمایي ته رسېدلی ده او دا اوس په جدي ډول داسې یو کار ونشي چې دا پروژې زر تر زره اعلان نشي کار شروع نشي عملي کار نه ونشي نو زمیره روان ده او زم پر رسېدو سره بیا سکل موږ له لاسه ورکړی ده. سکل هم بیا کار نه نشته او بیا به بل قدم همداسې تاویږو. نو دا کار کالم باید همداسې تیر نه سي او دا پروژه زر تر زره عملي سي.
زما نوم فتح الله د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پکتیا کوم پروژې چې دي نه دي منظوره شوې نه دي یعنې خلکو ته خدمت نه دی وړاندې شوی. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې پروژې باید په پکتیا ولایت کې تطبیق شي. اوس یې تطبیق نه کوي بیا په ژمي کې دا پروژې په مخ نه درومي او د ژمه چې دی په پکتیا ولایت چې دی یو سوړ اقلیم لري نو دوی به ونه شي کولی.
زما نوم تاج محل د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. کله لونه ګډ شي پس لونه خو دا پروژې یو هم نه تطبیقیږي ځکه چې زمه را روانې دغه پکتیا خپل اقلیم چې ده دغه یو سوړ اقلیم لري. نو بس دغه په اساس باندې چې دغه ته دغه پروژه کېدای شي بیخي تطبیق وړ نه شي.
دوی دا هم وایي خلک او د دې ولایت اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه د خدماتو په هیله دي. که چیرې مرکزي حکومت د خپلې ولایتي ادارې لپاره بودیجه ځانګړې او په خپل وخت ور نه کړي ښایي خلک مایوسه شي. دا خلکو دا خبره دولتي شورا وکیلان هم تاییدوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسیدو د ساړه اقلیم له وجې هیڅ ډول پروژه نشي پلی کېدلی. نو په کار ده چې مرکزی حکومت په دې برخه کې عاجله هڅه وکړي. دا دوی په خبره نه یوازې دا چې سک د پروژو کار په عاجل ډول پیل شي د راتلونکي پسرلي لپاره بودیجه په وخت انتقال او دغه پیل کېدونکي پروژې پرې بشپړې شي. د پکتیا ولایت مقام هم وایي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د نویو پروژو د پرانیستې او د ډېرو پیل شویو پروژو د ګټې اخیستنې پلان لري او ژر به د ولسونو په همکارۍ په یادو برخو کې اقدام وکړي. د پکتیا والی ویان نقیب احمد اتل وایي
په پکتیا کې د ژمي د راتګ نه وړاندې دلته ځینې پروژې البته یا نیمګړې پاتې وي د هغوی یا د پوهنتون مثال ورکولی شو هغه کارونه بیا شروع شوي دي او د دې تر څنګ ځینې پروژې بیخي هغه کار یې پیلېدو ته چمتو دی. نو دولت مقام هڅه به دا وي چې زر تر زره په دغه پروژو ژمي له راتګ نه وړاندې کار شروع شي او خلکو ته دغه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارو. کومې پروژې چې دي یا د ښاروالۍ مربوط دي یا د نورو اړوندو ادارو چې دغه کارونه د ژمي له راتګ نه وړاندې دلته مونږ پیل کړو.
خلک دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې هر وخت د ژمي په راتلو سره په پکتیا کې د پروژو کارونه ټکنی کیږي او ورښتونه د دې سبب ګرځي چې د ټولو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ودرېږي. داود تپان ازادۍ رادیو پکتیا.
چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کلم کبان یا ماهیان نیولی دغه ځوان د چا کیسه کوي؟
د جال د سره سره د اوبو ته ورکزه کړی و نو بس د جنریټر کله چلان کړی و د برخ نیولی و د حالت کې چې دی کله غورځېدلی په ځمکه
پیخا څنګه رامنځته شو ملګرو او د کبانو د نیولو پر مهال کوم مهم خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې ما نورګل شفق درته جوړه کړې. دوستانو، چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مو له کثافاتو پاکه وساتو، نیالګي کینو او یا د مضره لوګیو مخنیوی وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو تر څنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کشي کوي، همدې ته ورته یو شمیر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کشۍ سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور امانی څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وایي
د ابجال اوبو کې اچوي، بیا هغه ته د سیم په واسطه برخ ورکوي. دا چې کله برخ ورکوي نو دغه کرنټ مکمل اوبو کې تقسیمیږي. تقریبا 5 متر 10 الى 6 متر پورې د ساحه چې د تخریبوي دومره ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته وي، نو هغه د منځه ځي. دا چې کله کرنډ ورکړي دغه مایان د اوبو نه تقریبا 5 متر قدر ته الوزي، رجګیږي، ځکه د ډېر سخته یو کرنډ ورته ول کېږي. دا چې کله روزي نو د منځه ځي. که وړي او که لوی وي مایان دي، نو هغه شی چې هلته موجود وي یعنی سا اخلي، نو طبعا هغه د منځه ځي پکې.
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. د له پوهنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب ځاځیو ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار تر څنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اوري؟
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نه خفه نه شي، نو هغو سره تللی و هلته مایان نیول. د سره د خپله د مایانو یو جال و، غوښتل یې چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي، دښته برخ ورکړي. نو کله چې دا جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و، نو هغه بل یو دوست یې و، هغه دومره متوجه نه و شوی چې آیا د دی په اوبو کې ده یا د لین د سره ده او که نه ده. نو هغه هم متوجه نه و، بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د برخ نیولی و. د حالت کې چې دی کله غورځېدلې په ځمکه باندې، بیا دوی متوجه شي و ورغلي و هلته امبولانس راغوښتی و. هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و. نو کله چې ډاکترانو چې کړی و هملته یې ورته ویلي و چې لکه دښ کې هېڅ د 0% کې 1% هم امکانات نشته چې بس سا بېرته هغه شي یا کوم زړه داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو، ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شاټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند و څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه وي.
همزولو، د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي چې د برقی شار ترڅنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې، یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ آر پی جي سي ورته وایي، په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده، چون دا په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي، په اوبو کې په سلهاو انواع نور دي سي اکثره په سترګو نه لیدل کیږي، ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره چې دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار په حصه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي چې تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ یا په جال باندې راونیسئ، نو کله چې ته برق ورکوې د مایع مخکې له دې نه چې تا ته لاسته راسي تې ونیسې تا په اوبو کې وژلی، نو کله چې مایع په اوبو کې ته مړ رانیسې د دې خوړل حرام دي. دې ته زه د مایانو ښکار نشم ویلی، دا واقعا د مایانو نسل کشي ده.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید له نږدې دیرشو کلونو راهیسې کبان نیسي او خرڅوي یې. دی مو د کبانو د نیولو له څو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډېر مضر او تاواني دی.
برق گرفته میشه که برق شارت بشه که در جنراتور او بم بند نقطه میشه.
برق سره نیول کیگی چه در جنراتورونو پا وسته برقی شارت ورکول کیگی، لسی بم و بو تو را چول کیگی چه کبان خکار کلی، چنگک کین خلی او جال که هم نیول کیگی. در کبانو در نیولو تر طول مزیر دول در برقی شارت او در بم پا وسته خکاره ول دی. داد دوی نسل لمن زوری زکر چه واره بچی هم وجنی حقا چه هیز در خوراک نوی داد دوی قتل عام کوی.
دوستان یو بل کب نیون کې پرویز محمد چې د کابل پولی خشتي جماعت تصویر مکبان خرڅوي وای چې زه تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندي ډول دی.
خود موګه مې نه جول لري، موږ کوم جول میګري جول 3 انچ 4 انچ 5 انچ
مخپله جالونه لرو په جال کې نیسو، 3 انچ 4 انچ 5 انچ ډول ډول جالونه لرو او کبان پکې نیسو. سروبي ته پسیزو، غربان، سیاد او داسې نور ځایونو ته پسیزو. څوک چې کبان نیسي دا پیغام ورته لرم چې په جال کې دی نیسي، دا ښه ډول دی.
پیغام مو مسته کړه جول ورن خو بس
لونه میوه وشکوا او وی خوره خوونه په تبر موه. دې ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بحث کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداري اصل وایي. پایداري معنا دا ده چې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپله منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو ولې ونه یې پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کله سی وایو په اجزاو کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان دا ټول په کې شاملېږي. یعنی هیڅوک په افغانستان کې د قانون له مخې دا حق نه لري تر څو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې دا معنی ده.
دوستانو کب خرڅون کې پرویز محمد ته بیا هم غوږدو. دی د طالبانو د وخت کیسه کوي چې زیاتره به یې له سروبي کبان راوړل، خو اوس دی وایي
بام شورتی که میگنن جنتر میگنن نس شگو میگنن خراب میگنن. حالا سگه با شما این موی زیاد د وقت وطن
د څوک چی د جنراتورونو په برق شارت او د بام په واسطه کاروي د ټول نسل لمن زوړي. اوس وګوره کنه د طالبان په وخت کې به موږ لسروبي ډیر کبان راوړل، دوه درې ټنه ماهیان به راوړل کېدل، اوس ټول له پاکستان راوړل کیږي. همدا د چې موږ خپل ځان ته ضرر رسو، نو ولې باید ځان ته تاوان ورسو؟ په جال کې باید دونی سوچي همیشه ووسی
چلو به خاطر راوړل کېدل جول بیرنګ مو دوی وخت بوشه
وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہم دروخ نگران دے غلام پگی کرما.
هم زولو د پرویز محمد خبرې ته کذیر شونو رښتیا هم موږ خپل په خپل په تبر وهلې. هغه کبان چې لا سروبي به متر لاسه کول اوسې له نورو هیوادونو راوړو، ځکه خو وایي کنه چې خپل لاسه تم دښمنی. په دې هیله چې نور خپل په خپل په تبر نه وهو او خپل لاس د ځان دښمن نه کړو، نه تاندې څنګه رانغاړو. تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څنګه. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه دا او نور خبرونه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شي shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
زدا وطن کو بدان خدمت به ضرور کا. زدا وطن او بدان خرم خدمت بئی ضرور کم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور کم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما دروخ نگام دے بلان سکی کرم
دلی سیراب دایش پجام شد و ساغر دماه و مهرومی ارشام شد لا ولا بندگی بیا ذاتی وی که مقصد دا زاده لره غلام شد و مستانو کی دا قل خوان غلده کپ نورو خلکو خاصی دلتا عام شد زان جونده بزمک خخ تو خم گلوی غاری دخار و پام پام شد پنیسته کی ده هسته مرتب گورا نندار چی پویران کی ده خپل بام شد ای رحمان ده بلبلو
جب از دکار. با سلام و روز بخیر، ساعت 3 بعد